السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي هندوی له افغانستان سره د حواله لارې کارګو بیا پیلوي د خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی د سفر په لړ کې نن اعلان شو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوری چارواکی انن پرکاش د کابل نوی دیلی او کابل امرتسر ترمنز د هوایی دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړي او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي د ریټرز خبری اژانس د راپور له مخې پرکاش ویلي دی خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنز هوایی دهلیز بیا فعالیږي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره پرون تر لیدنې وروسته په ایکس پاڼه ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي دي پاین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی وایي چې سکل د ځنغوزو حاصلات ډیر ښه دي او ټاکل شوی چې دا محصول د هوایی دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي د دې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځنغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې خوست ولایت سکل شاوخوا 60,000 ټنه ځنغوزي تولید کړي او د نورو ولایتونو مجموعي حاصلات ښایي 15,000 ټنو ته ورسیږي د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنۍ بازار او د حاصلاتو فرصتونه وبخې د ځنغوزو یو شمیر کاروبانیانو هم سګنۍ بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت بللی دي د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولی دي د وزارت پرون وویل چې افغانستان ته په لیږل شوې طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې له ناڅاپي پیښو وروسته د رواني ضربو یا ټروما او د بیړنیو حالاتو په برخو کې تجربې لري د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د دې هیواد ډاکترانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي مشورې ورکړي او جراحي عملیاتې کړي دي په وروستیو کې دوه سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه مانی کې وګوري دا به د ولسمشر ترامپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي ترامپ او زهران ممدانی په خو څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي ترامپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه ممدانی بیا څو ځله د ترامپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړې توګه د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توند نیوکې کولې ولسمشر ترامپ د چهارشنبه په ورځ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې ده موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 21مه په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي ممدانی هم د دې اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینه ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز 14 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ژوبل کړي دي د فیصل آباد کمشنر راجا جهانگیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملکپور سیمه ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز 14 وشوه د ژغورنې ادارې په لومړني بیان کې راغلی و چې پېښه سهار وختي د فابریکه د بایلر له 14 وروسته وشوه او په نتیجه کې فابریکه او نږدې ودانۍ نړیدلې دي خو وروسته تایید شوه چې ګاز لیک شوی دی د کمشنر د دفتر په بیان کې ویل شوی دي چې 15 جسدونه رایستل شوی او 10 تنه ټپیان روغتون ته رسول شوی دي په دې پیښه کې 9 کورونه هم زیانمن شوي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 21 سره برابر ده راسره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي راپورونو کې به واوري چې هندي چارواکو په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی.
افغانستان کوشش کوي چې د ټول دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا ضرورت درو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره مشپلې شي اړیکې، خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دي.
بلخوا د زنغوزو سوداګر وایي چې سکال د هیواد د زنغوزیو حاصلات خو او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې دی هغه په چین کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله نه یوازې افغان بلکې پاکستاني سوداګر هم زیانمن شوي. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د چادرې د اجباري کولو پر پریکړه انتقاد کړی. نور مطالب هم شته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع ته ورزو. لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، د هند د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې ډیر ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څنګه مسؤل انن پرکاش نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د کابل دیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې به ډیر ژر پیل شي. د پتاسیال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر لیو پلاوی سره په 15 ورځنی سفر هند ته تللی او هلته د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډي خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزي او آندا مخالکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندي سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤل آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي سره په یو ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډیر زر به د کابل دیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نور الدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړی کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوړخي زواړی کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبرو په برخه کې د پنګونې غوښتون کیسو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته یې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیده کاته پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمه په ورځ نو وخت د نومبر په شلمه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو د سوداګری زوړې کو د پیوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې شوي دي. د وزارت څخه کړي چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګری زوات شو معرفي کولو، د سوداګری ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاری ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګری د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په شلمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نور الدین عزیزي سره د کابل او نوې دلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړی دی. جی شانکر زیاته کړې چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګ کې خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی او دا زه فکر کوم د منطقې موږ ضرورت درو چې د ټولو په منطقوي هیوادو سره موږ په شي اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته رسپان صادرات لرو او د هغوی څخه واردات سره نو دا زموږ لپاره یو ډېر اهم سفر دی او ښه سفر دی او دې سفر ته موږ په خپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خامو موادو ته ضرورت لري نور اقلامو ته چې د هند په هند کې دا کېږي هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې دغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېر د دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ګروشا قدم دی او ان شاء الله پر دې شه مو کې باندې دې سفر کړی دی او دا چې موږ د پاکستان سره موږ تجارت یاري کې لاري په ټاپه ولاري دي نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارت ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پر مخ روانې اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې د ایران د لارې موږ ته دغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر لدې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کابو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل شوي دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
و موریدل چې هند په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د کارګو الوتنو د پیل خبر ورکړی. دا سره اوسې د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په پام کې د افغانستان د ځنغوزیو حاصلات د هوایي دهلیز لاري چین ته صادر شي. خو اوس یو بل راپور لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندیدو همداسې چې افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوانونه اړولي پاکستانی سوداګری هم زیانمن کړی دي. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د سوداګرو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې د څه باندې یوې نیمې میاشتې په مخه د تورخم د بندېدو له کبله ځینې میلیونر سوداګر پوره دیوالي شوي دي. هغوی له خپل حکومت نه غواړي چې لارې موقتا پرانیزي څو رانیولي مالونه یې د پاکستان خاورې ته داخل شي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالی بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمیر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمیرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړې وي. کانټینرونه ولاره چې دغه خرابیدونکو او نیمه خرابیدونکو توکي بار کړي لونه یو راهیسي د افغانستان خواته په تورخم کې باندې پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړ توګه خوسا شوه راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنی شي. افغان سوداګرو په قاطع ډول له خپلو پاکستانی همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. ځکه ستونزې یوازې د پولی د تړل کېدو له عمل رامسته شوې ده. دوی وایي چې باره د قرارداد مطابق استولې د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. ایکسپریس ریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 40 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډی کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 600 څخه تر 700 روپیو رسیدلې، له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدي والی له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي، یوارې دې استثنايي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د بشری حقوقو د څار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري اجباري کول د ښځو پر خپلواکۍ ښکارا برید بللای دی. په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر میرمنې او نجونې هم وایي چې د دغو محدودیتونو له کبله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریالې پر راپور کې واورئ.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقی یا چادري د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د تر سازمان وایي دا اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلمیا کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلیت دربار له لوري د دې پیکس باندې خبر شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلمیا کې هم دا رنګ ویل شوی چې اجباري حجاب د طالبانو د حق سیاست برخه ده چې لمخې غوړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د غیلمیا په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر څه بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل سره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوې، لکه برقی یا چادري ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي میرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل څو مخکې شپکلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوي روغتون ته یوړ، خو د داخلي دوه اجازه ورنکړل شوه. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هرڅه التماس کوم کتف لمخیل
څومره چې زارې وکړې چې د ماشوم روغتي حالت خراب دی پریک دی چې ډاکټر ته ښکار کړم سره دې چې چادر نماز او ماسک می اچولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وو اجازه را نه کړل شو نه یوازې بلکې هیڅ یو خزي ته اجازه ور نه کړل شو
بل افغانان جلې چې د همونو غوښتل راپور کې نو ما هیڅ شی وای دا محدودیت یوازې پروختونونو کې نه دی
تمام دروازې بیورسان کې
دي دروختون ټول دروازې تړلې دي او یوازې ایوا دروازې دغه دا چې کنټرول زیات کړی ان د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي
کله چې طالبان اجباری برقی او چادرې ردوي خټینګر کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعات کړي مخکې تر دې د وی پولیس ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د دیني ویو محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د خزینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر خزو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي
له خبرونو ور اخوا
سموګ غاګله ازادي رادیو اوري د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې سکل به د ځنغوزي سوداګرۍ خوي او د هوایي دهلیزونو لاره به چین ته صادر شي د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې د هواد له هوایي شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د ځنغوزي د صادراتو لپاره افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي دغه خونی د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی جمعه د نومبر په 28 مازادی رادیو سره په خبرو کې هله وخوده چې په دې سره به سکل د زمغوزیو سوداګری خوي او د هوایي دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي
د دې لپاره تدابیر نیول شوې دي البته اریانا او کامیر سره خبرې روانې دي چې د چون یوازنه مارکیټ ډیر ښه مارکیټ د دوی چې د هغه په چین کې ده او زه به باور هم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی
که څه هم نو موري ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیس ډول څومره وي خو دغه هیواد وچې میوې د صادراتو ټولنه وي ممکن سګنی حاصلات یې تر 15000 ټنو پورې ورسیږي ته دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوه یوازې له خوست ولایت څخه 40000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي دقیق ارقام نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15000 ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا
تیر کال خوست را ټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زمغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی وو ښاغلی رحماني ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو لالارې به هم د افغانستان زمغوزی او نور وچمې وهن او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم مېسه کال حاصلات او نرخونه دواړه خدي یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي رادیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې شولې نو زی چن تومزی او زی هندستان تومزی او نیم سم دې روسو په خپل ډیر نه یو څه سیوینا تقریبا او ویشت اتی ویشت انزی ویشت داس نرخونه یې ډالر باندې یو کیلو دی
دا هیله داسې مال دی چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي د طالبان حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې و چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په $1 او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 80 سنت انتقالوي د دې معاونیت په لامل کې ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې نوې سلنه تخفیف ومني او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکو الوتکو وپیری
نن د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو یو شمیر مسؤلان خزینه ویاندویانې خبریالان او د ټلویزیونی پروګرامونو تولیدونکي وایي چې اوسمهال پر ټلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګیدلی دي
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایانده ده وایي د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نشو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتوا وي تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
په دغه د افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار ګرځي.
په دغه د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرولې و میرمن مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینو ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د زینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرالی چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله باندې دلې د دلامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیت ولوي کې مو چې کوم خبرونه لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغه سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنۍ حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلیل هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په جواب کې څه ونه ویل. خلاصادي رادیو سره په خبرو کې چنګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمر او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نیمه مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاګله ازادۍ رادیو ورې قدر منوریدونکو د راپورونو برخه هم دومره و د خبرونه په دوه منیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو تر بولم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نیکی هلی او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو او پاجز دکوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند یاست او د صحت چمې بم پتن وي درنو ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندې نو افغان مشهور مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو خوشو ګللی ځکه کو تیر ورځ لوست کې مراته سو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل پدې باندې و په هېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وای چیرته زیږېدلې و او څنګه وکولې سوې چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهور مېرمنو له جملو څخه شمارسي نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړوري افغاني قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو نو هیله من تیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشو ګللی زده کوونکو مخله دینه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځان سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب خپل ځان سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوټ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو په تری استفاده کوي بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ شنو درنه زده کوونکو وس هم راځو د خپل نوې لوست پر لور باندې نن ورځ مرو تاسو وويشتم لوست موضوع مېرمن الهی ده ولو چې مېرمن الهی څوک وا سره ول شخصیت وو او څنګه یو کول شپای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کی او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو خپل درس ته متوجه اوسئ مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و چې د نورو دینی علومو ترڅنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین لپاره لوستي د علم پوهې پزلیت او غره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پرفرانو مهربانه مېرمن و ترنو خوښ د کون کول بلو چې مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و یعنی د بایزید پیر روشان مسی او د جلال الدین لور و چې په خپل وخت کې د دینی علومو ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوانده و کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول په یو زرو دولس پجمعیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له همغه ټپه مرګ ته نږدې شو خپل لور الهیه د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لایې چې د مشرۍ نشه و هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه درنو او ګلالیز د کوونکو په یوزرو دولس سپژمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او ورسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او د مرکز سره مخامخ شو نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل په هغه وخت کې د خپل ګوتمۍ چې د مہر په حق له سره یعنی د هغه ګوتمۍ یو مہر وو چې په هغه وخت کې دا ګوتمۍ د هر څا سره وای هغه چشمو د یو مشر په توګه سره ماری پکې ده نو دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه و د دغه وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداته ورکړل شي چې په هغه وخت کې احداد دی یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو الهی له عهدت سره وعده وکړه، ډیره پریکرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له عهدت سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند عهدت له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه. او هم چنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کول، هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه عهدت شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې له لارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او اوروزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. ینې کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند عهدت کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهی د اپریدی او اورکزی کومونو سره د خپل پرویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافات او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمني درلودله، نو د هغوی واکمني مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. مېرمن الهی له خپل لمسیانو قدرداد او مهدی اعداد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړ سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړی و، هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي. په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو، ګمارونو او د لمنځنې او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د جنو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق له معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې سرته رسولي و. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپل د روشاني واکمنۍ له مشهی کورنۍ له جملو څخه و، کوم چې د بایزید روشان المسی او د جلال الدین روشانی لور و، او همچنان د اهداد میرمن و چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. یعنې نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وای، د څه په حق مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذریبه هم تاسو ټول تشرقاس په مندن رزی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږ ګللی زکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیشنهاد او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن الایی و پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهیدلو چې میرمن الایی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراو، ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولیز د کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالیز د کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وای احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نږدې سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپس پړ او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړی. عینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشو او ګلالی زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه پته راستون شوې خوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خوند څخه لومړی پوښتنه وکړله چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خوند یې ورته وویل بلې هو د هغې څخه موږ پته راستون شوی وو ورسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون شوی نو ته څنګه کورته راغلی وازې تزر لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمد شاه بابا کورته نه دی راستون شوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځکه کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کورته نه دی تللی نو ته ولې دلته کورته راغلی آیا یوازې ته زړه لرې آیا یوازې تا دی ته تلوار دی ترڅو کورته ولاړ سې مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبه کولی چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واس طاقت مو درلودي چې زما څخه لیرې اوسېږي مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره نو دا به ما ته یو لوی پیغور پاتې سي یو لویه تانه به وي او تل به خلک ما ته پیغور او تانه راکوي نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر شول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړله او وروسته یې د تیرې شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسې هغه اپرینتی پر تاسې هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی یعنی کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سو لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه بیان کړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو او دې ته افرینی ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دې ساس افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنی یا صدر کې ور وبخشي درنو خوښ زده کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنی یا هم صدر کې ور وبخشي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د اینو کاریز په یو کوچني غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې خبر په 1400 مریسکال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ټبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوی دی. درنو خوښ زده کوونکو، د میرمن عینو پر خبر په کتیبه یې هم هغه کومه جبره شې ده پر هغه باندې څه لیکل شوی دی دالولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوی دی چې هغه عبارت دی د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د پتی وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریز چې پخوا بددي د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدي د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله وروبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه شوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاتاسول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دې ته وروبخشه او په قریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه قریز د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یتیده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لندیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تیرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو او سیږي تر بل داسې درس سفر چې زستا سو په درنه چوپړ کې حاضرې جام داله په ما شو وخت.
ګران دلبر مجبوری دا خفقېږي نصیب کی غریبی دا خفا